برات حالا هم سالی محمد سالی در استدیوست خوش آمدین شما جناب سالی سید
دیر منن انیمی سب تاسی هم استری مسی او د آزادی رادیو اوریدون کتا از مال خواه سلام دا خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي نن یک شنبه ده د کب یهود میاشتې 15مه د فبروري 24مه پایل خبرونه کوو افغانستان 500 اویا چون صادراتي مواد به نن د چابهار پر بندر هند ته تیر سي محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر د ده د لرې کېدو صلاحیت نه لري واشنګټن په ترکیه کې د ځینو فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړه د افغانستان 500 اویا چون صادراتي مواد به نن یک شنبه د چابهار بندر له لارې هند ته ورسول سي د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسری پرون په کابل کې وویل په دې ډول به په نسبتا ارزانه بیه ایران هند او د خلیج هیوادونو ته صادرات زیات سي هارون چخنسری زیاته کړه
قرار است که اولین معمولی
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لار هندوستان ته ورسیږي چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارد ډالرو اوښتې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان د آیلند پر وړاندې په دویمه شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل هغه لا چې کم توپونه باندې حضرت الله ځاځي خپل سلیزه پوره کړله او سرتان کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغانانو افغان لوبغاړو مات کړه او لاغي زیاتې مونږ جوړې کړې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځاځي شپاړس شپږیزې ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي د افغانانو پرونی مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 میلادي کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی و استرالیا 213 منډې کړې وې افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دوهرادون ښار کې دریمه شل اوره مسابقه لري محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال پر څوکۍ به کار ته دوام ورکوي د افغانستان ولسمشر د دلوي پر څلرمه په یوه فرمان محمد محقق د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال له څوکۍ لرې کړ خوشاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر دا کار له اجرایه ریاست سره له همغږي پرته کړی او صلاحیت نه لري اجرایه ریاست په ویلامیا کې د محمد محقق ګوښه کېدل د ملي ګټو خلاف کار بللی دی محمد محقق ویلي چې خپل کار ته به دوام ورکوي خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محقق ټول دولتي امتیازات قطع سوي او هغه کاري صلاحیت نه لري واشنگتن له دې امله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څرنوال دفتر د مدني ټولنې د 1400 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کوالا چې د خیر شګڼې کارونه یې کول هم شامل دي ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2018 میلادي کال کې جرمني ته وتښتید هغوی دواړه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو ویلي چې په هر سالمه دیموکراسي کې باید خلک د بیان د ازادي او سوله ییزو جلسو حق ولري په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل لاري د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر برای دی. د وینزویلا ملي ګارد د مرستو د مخنیوي لپاره له کولمبیا سره لاري بندې کړې. د ملي ګارد عسکرو پرون د کولمبیا سرحد ته نږدې پر هغو خلکو اوشکي بهونکي ګاز استعمال کړ چې د وینزویلا او کولمبیا ترمنځ د پله د پرانیستلو هڅه یې کولې. د وینزویلا مستبد ولسمشر نیکولاس مادورو امر کړی چې د بهرنیو مرستو لپاره باید لارې بندې سي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن پرون پر ټویټر ولیکل چې نړیوال په وینزویلا کې حالت ته متوجه دي. بولټن ویل چې د وینزویلا پوځ باید د ملکیانو دفاع وکړي. په زرګونو کسانو پرون هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. مظاهرچیان د بلګراد ښار په مرکز کې راغونډ شول او د سربیا د دولتي ټلویزیون تر ودانۍ یې مارش وکړ. مظاهرچیانو پر دولتي رسنیو د ووچچ د کنټرول پر ضد شعارونه ورکول او د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. هغوی په ډسمبر میاشت کې خپلې غوښتنې ولسمشر ووچچ ته استولې. خو ووچچ ویلي چې که 5 میلیونه وګړي هم د سربیا سړکونه ته راووځي غوښتنې یې نسي منلی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي، خو ځینې انتقادونه هم شته.
د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون ووتونه کې تر وخت پر ټول مسایل بشپړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل او له آیرلند څخه یې خپله مسابقه وګټله.
کمو توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې.
په بل راپور کې اوري چې محمد محقق وایي ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري.
اون عاقبت کناری ما را نداره با ریاست اجرایی هم آهنگ نشده. ریاست اجرایی هم جوابش ایسته که این کار بدون مشوری ما.
په نور موضوعاتو کې پاکستانی ځواکونو دوه مشکوک کسان د یوې نډلي کې د الوزولو د هڅې په تور نیولي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبر وو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه تر څنګه حقیقت څه دی پروګرام هم اوریدلی سي. په دې پروګرام کې د ننګرهار له والي سره خبرې شوي.
هر څوک خلاف ورزي کوي د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به
تر 9 بجو په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. که څه هم د ولسمشر ویان د ولسی جرګې د پرانیستلو نیټه اعلان نه کړه، خو ویې ویل چې ملي شورا به د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر اعلان وروسته افتتاح سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهور ریاست وای د سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو د 400 ښځو په ګډون د 300 کسانو لیست له اسنادو سره جمهور ریاست ته سپارلی چې د محلي اسناد تر څېړنو لاندې دي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د شنبه پر ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې له قانون سره سم په ورځو کې به د کمشترانو د انتخاب او کمیسیونونو ته د دوی د ورپېژندلو کارونه بشپړ او دوی به په خپلو کارونو پیل وکړي. ښاغلی چخانسوري زیاتوي چې د ولسی جرګې پاتې نتایج د نویو کمشترانو لخوا اعلان او له هغې وروسته به ولسمشر نوی پارلمان افتتاح کړي.
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنه.
هغه وای ولسمشر به نوی پارلمان افتتاح کړي. البته د نتایجو له اعلان وروسته که چیرې کمیسیون خپل کارونه چټک کړي او نتایج اعلان کړي، نو ولسمشر به له زړو نه بلکې له نویو وکیلانو سره پارلمان افتتاح کړي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشتران له دندو لرې سوي او پر ځای به یې نوي کمیشتران وټاکل سي. د نوي قانون له مخې د کمیشترانو په ټاکل کېدو کې باید سمتي قومي جوړښتونه په پام کې ونیول سي. د کمیشتران به د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د 300 کاندیدانو لخوا رای ورکول کیږي او د دوی دندې به د رایو د اندازې په اساس ځانګړې کیږي. او کمشنران چې زیاتې رایې ترلاسه کړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو په توګه ورپسې 15 تنه د شکایتو کمیسیون د غړیو او کمې رایې ګټونکي 2 تنه به هم د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کپ 15مه د افغانستان پارلمان له ژمنیو رخصتیو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا افتتاح سي. او سوال دلته ده چې آیا نوي کمشنران به وتوانېږي چې په شاوخوا 10 ورځو کې د ولسي جرګې د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په پاتې حوزو کې د ستونزو زیاتوالي ته په کتو نوي کمشنران همونتوانیږي چې نتایج زر اعلان کړي.
زه فکر کوم چې نوې کمیسیون چې راځي هغه به په هغه جنجالي ولایتونو کې لکه کابل، لکه میدان وردګ، بغلان، همداسې نور ولایتونو لکه پکتیا ایزي به ډېر وخت مصرف شي او هغه نیټې ده چې د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون وتوانېږي تر هغه وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتو حوزو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې شفافیت په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کوي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کبه پر 15مه له ژمنیو رخصتیو وروسته ملي شورا بیرته خپل کارونه پیل کړي. د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. احمد شیبر په دې اړه د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې د دې سربیره چې طالبانو ملا برادر د قطر د دفتر مشر ټاکلې څنګه دای په دغه خبرو کې ګډون نه کوي؟
دا اجد به بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو طالبانو ترمنځ او یو ونی میاشوان دي چې کوم اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه په هغه کې کومې غوښتنې مطرح شوې؟ ډېرې غوښتنې موږ داسې تحلیلول چې د پاکستان غوښتنې دي، معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هیوادونو په وړاندې باید استفاده ونشي او دغه شي نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تحقیق وکړي چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شناس کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، هلته ځایونه ورکړي دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، پیغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانېږي چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او اونۍ دوه مخکې افغانستان حکومت هم بحثنه اشاره وزارت له ادرس ملګری ملتونو د شورا ته چې یو غوښتنلیک پیژل چې په تور لیست کې دی هغه به ځینې ونه پانیږي او ونه شي صرفه نه وکړي. نو دغه دواړه برخې د دې ملادر راتلونکي مذاکرات کې مطلب اخلي.
که د تور لیست خبره وي، د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کوم طالبانو برخه اخیستې وه، څو کسان په تور لیست کې شامل وو. نو چې دومره لري تلای شي تر ماسکو پورې تلای شي، نو له پاکستان خو دوه ته تګ سخته به دومره نه وي؟
بله، وو اصلا د کابل د دومه پروسه وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دومه پروسه کې طالبانو ته به قید او شرط وړاندیز وکړي. دلته یو استثنا موجوده و چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمن سره همغږي چې کچېرې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او مخامخ خبرو ته کښېني، نو بیا دغه استثنا واپکړي چې که په یو په تور لیست کې هم وي هغه کولی شي د افغان حکومت سره کله چې بې قید او شرطه موضوع راځي دغه مسله وپکړي. لاکن کله چې وکتل سوله چې سره د دې چې نړیوال دا همغږي د افغان حکومت سره لري او دا یې منل ده چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې ترسره شي یا د دوی تر رهبریت لاندې وي، اما ولیدل سوله په ځانګړي ډول د مسکو ناسته چې د افغان حکومت سره نه یوازې چې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي. نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول. کله چې افغان حکومت دا دریز ونی وی چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه باید سفر نشي کولی، دا د ماسکو د ناس چې وروسته دا کار سولی، او هغه وویل چې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته فیصله کېده د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه سوله.
راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستانه غوښتي وو چې ملا برادر له بنده خوشي کړي. که چېرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د ده د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندانه خوشي سوی وي، نو بیا خو د ده خوشي کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولی شي؟ چدې سفر نشي کولای.
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه ده هغه وخت مطرح سو کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه د غوښتنو کې جمله برادر د خوش شي لبنده د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه، طالبانو نور هم ډیره غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه کړې دي، په کې د امریکایي ځواکونو د وټلو محلويش غوښتنه سوي ده، همدارنګه د ټول څخه د استلو غوښتنه سوي ده چې څنګه باندې د خوش کول یو پیغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړې چې ګواکې یو ډول گرین لایت یا زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم چې رسیدلی پیغو کې وبته ده غمده، نو دا برخه عملی سو دغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکی، اما کله چې افغان حکومت برته یو ټول مهم رول هغه لوري هغه خوا چې د دې جګړې مهمه خوا ده او د دې مذاکرات باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت د تصمیم باید ونیسي، ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیم نه ده یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده، او کله چې افغان حکومت دا احساس کړل چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده یا د افغان حکومت سره همغږي نه کیږي یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د دې حیات الته ورغی امارات لیدنې سره ونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې د توانېدل خپل مشروعیت وشي بیا راحت وکړله، دا غوښتنه وکړه چې باید دا کسان ونې شي کولای چې سفر وکړي، او دا د دې باعث چې اوس د بند کې اوسېدل یا له بند د باندې هیڅ ډول اغیز نه لري په دې مذاکرات.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
محمد محقق وایي چې ولسمشر د لری کېدو صلاحیت نه لري. جمهوری ریاست وایي چې پرونه موړي امتیازات قطع سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست ازل سوی دویم مرستیال محمد محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ د دغه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. اجرایی ریاست دویم مرستیالي ته د محمد محقق د تګ توجیه ده چې ولسمشر محمد اشرف خنی د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري. اول دا چې هغه یعنی ولسمشر زما د لري کېدو صلاحیت نه لري، او دویم دا چې د اجرایی ریاست سره همغږي نه ده سوې، او د اجرایی ریاست ځواب دا دی چې دا کار له مشورې پرته سوی. په دغو لنډو خبرو کې له محمد محقق نه وپوښتل شول چې آیا هره ورځ د کار دفتر ته ځي. نوموړي په ځواب کې تایید کړه چې هره ورځ د اجرایی ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خنی و میاشت وړاندې د دلوي په څلورمه د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق د فرمان په صادرولو سره له دندې ګوښه کړ. اجرایی ریاست د دغه حکم صادرول ناسنجول سوی او بیړنی کار وباله. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې چې مخکې خبره سوي راغلي وو چې د ولسمشر دغه کار به هیواد د بې‌ثباتۍ خوا ته تحریک کړي. اجرایی ریاست د محمد محقق قزل کېدل د هیواد د ملي ګټو او یووالي خلاف کړنه یاد کړه. اجرایی ریاست د افغان حکومت په چوکاټ کې هغه مهال رامنځته سو چې د افغانستان د 2014 میلادي کال انتخابات کړکیچ ته ولاړل، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د انتخاباتو مخکښ کاندیدان د محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړه وکړه، او د ملي وحدت په نامه یې حکومت رامنځته کړ. د حقوقي چارو ډیری کارپوهان د دا ډول حکومت رامنځته کول او جوړښت یې غیر قانوني بولي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر بیان د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی حکم اجرا سوی. د هارون چخنسوري په خبره د ښاغلي محقق هر ډول دولتي امتیازات قطع سوي دي.
در مورد آقای محقق حکم اجرایی
هغه وایي د ښاغلي محقق په اړه حکم اجرا سوی، معاشونه یې قطع سوي، حکومتي امتیازات نه اخلي، دا چې خپل کاري دفتر ته ځي خپل ورنه پوښتنه وکړي چې په کوم حیثیت راځي، ولې له دولتي دفتر نه شخصي ګټه اخلي، خپل ورنه وپوښتي چې ولې دا کار کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د فرمان په صادرولو سره اجرایي ریاست رامنځته کړ او دا صلاحیت هم لري چې د مسؤلینو د اصل په اړه تصمیم ونیسي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له ترکیې خبریدونکي ورځپاڼې ډیلی صباح په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي پر وروستیو خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له زمیر کابلوف سره په ترکیه کې بحث وکړ. په ترکیه کې د روسیې سفارت ویلي چې د جمعې په ورځ دوی د دغو خبرو کوربتوب کاوه. دیلی صباح ورځپاڼې لیکي په دې کتنې کې د ترکیې لپاره د روسیې سفیر الکسی یرهوف دغه ورځ د امریکا او روسیې ځینې نور چارواکي هم حاضر وو. زلمی خلیلزاد د سولې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او له طالبانو سره یې څو وارې مذاکرې هم کړې دي. ویل سوي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي دوشنبه په قطر کې وسي. په ترکیه کې تر باسون وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې له زمیر کابلوف سره یې پر سفرونو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د طالب مرکچیانو پر معافېدو هم خبرې وکړې چې دغه طالب مرکچیان وکولی سي د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د دې ترکیې ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو خبرې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو او پر دې موضوع متمرکزې وي چې باید پرې نه شول سي ترورستان بیا د افغانستان د خاورې پر امریکا کومه حمله تنظیم کړي. د لیکنې په حواله روسیې هم د افغانستان د مذاکرو په کوربتوب سره هڅه کړې چې په دې موضوع کې یوه بانفوزه لوبغاړي وي. په مسکو کې د روانې میاشتې په پیل کې سیاستوال او د طالبانو استازي سره جرګه شوي وو. د نورو خبرونو او رسپونو په څیر امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس هم په خپل یوه تازه ګڼه کې د کوکنارو د کښتونو او کارځایونو د له منځه وړلو د هوایي حملو پر کمپاین لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو لانجمن عملیات پای ته رسولي، خو ظاهران یې د مخدره موادو له درکه د دوی د عوایدو دا سرچینه زیاته نه ده زیانمنه کړې. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبې ورځ د راپور له مخې دغه پوځي عملیات د 2018 میلادي کال په وروستي روبع کې رسمن وځنډول شول. د وسپنیز طوفان په نوم دغه عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي وو چې طالبان په مالي لحاظ وځپي. د ورځپاڼې په باور دا د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې پر اساس یې دغه افراطي وسلوال د مذاکرو میز ته حاضر کړی سي. په لیکنه کې د سیګار د تیرې میاشتې د راپور په حواله ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې طالبان د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه کې لولو د اوسپنیز طوفان د عملیاتو په لړ کې 200 حملې سوي چې د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې یوازې دوه دغه سي عملیات سوي، هغه هم دواړه په هلمند ولایت کې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیلند څخه دویمه شل اوره مسابقه وګټله. فرشتي جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره خبرې کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پرونیو لاسته راوړنو په اړه نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلاویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کمو توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې چې هغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ. او ورسره څنګ کې په شلاویزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې چې په یوه لوبه کې تر 233 پورې شوې چې افغان لوبغاړو له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې او هغه ریکارډ یې هم مات کړ.
دا رقم ریکارډ ټینګول او په نړیواله کچه ریکارډ ټینګول دا د ټیم د پاره څه دغه څه امتیاز ورکوي پته دی چې شهرت خو ورکوي نور څه امتیازات لري.
دا وړه خبره ده چې یو لوګل د خپل سیال پر وړاندې خپل هغه سیال پر وړاندې چې یو ځای ورسره بشپړ غړیتوب اخیسته ده او سخت سیال دغه پر وړاندې ریکارډونه جوړوي. دغه پر وړاندې تر ریکارډونه ماتیږي او سره څنګه دا په نړیواله کچه ثبتېږي په تاریخ کې ثبتېږي او سره څنګه د لوبغاړو پروژې باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولای شي.
دغه نړیوالو مسابقو ته خو دوی نړیوال جام ته دوی روان دي چې دا به په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د اشتراک سره څه کومه امتیاز به ورکړي څه ګټه به ورکړي که څنګه؟
بالکل دا ډول لوبې ډېرې مهمې دي افغانستان لپاره. په راتلونکو لوبو باندې د لوبغاړو ډېر ښه مثبت تاثیر کولای شي، بالخصوص چې نړیوال جام 500 ورځې دی نو له دې وروسته افغانستان له ایرلین سره 500 ورځې لوبې هم لري، نو هغه لوبو کې هم د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېدلی شي. د افغان لوبغاړو پروژه باندې ډېر مثبت تاثیر کولای شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د کرکټ ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه خبري کولې.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د روزګان امنیتي چارواکي ویلا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیت قمندان دغو کسانو ته خبرداري ورکړي. جزئیات له شریف الله شرافت خبري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی د وی جوړی سوی غونډې پر مهال ویل چې د یادو غیر مسول وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایت او پولیس هم دي.
د امنیه کمانډانی وسایت سلاوی حسکر دا زیاتره شخصي سوی دي. دا د یو تعداد شخصي خلکو مافیزین ګرځیدل دي. ول متاسف علی نموج په سلحاو میله سلا وسایت ټانکونه هم دا رقم چې هیڅ نو مسولیت نه لري په امنیه قومندانۍ کې دوه غوسره دي.
نوموړي پر یادو غیر مسول وسلوالو ژغ وکړ چې یادی وسلې وسایت او پولیس چورته تسلیم کړي، قانونو نظامی عملیات به ور باندې اجرا کړي. قومندان وایي د یادو عملیاتو امر ورته ولسمشر او د کورنۍ چارو وزیر کړي.
زله دغه تریبینه دغه دوستانو ته وایم سلا د دولت ته، موټر د دولت دی، عسكر د دولت دی، د وطن دی، د خلکو دی، ژر تر ژره دا سلا ټانکونه سلاوی راوړي. کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکو چې دغه ټانک، دغه موټر، دغه سلا دوغندي عسكر د فلاني سړي سره دی، موږ ته ہدایت د عملیاتو سوي دی.
دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغه ته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښو لاندې کړي او دیکتاتوري غوړه کړي. د یادی شورا منشي عبدالکریم خادمزی او مدني فعال نصیب الله وطنوال د غراز د پولیسو پر رهبری هم نیوکه وکړه.
دته په ډیرو شانو کې داسې دیکتاتورانه عمل کیږي لکه دلته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي. د ملکانو په سیستم کې موږ د شاهي سیستم ته روان یو. د دې پر ځای چې موږ پرمختګ وکړو شاته روان یو. ولی د قانون څخه شوالو دا چې زما د ولس څخه څو قانون غواړي، کې پولیس غواړي، کې منصبدار غواړي، کې ولایتي شورا غواړي، کې بل څوک غواړي، زه هم دا
پر پولیسو باندې پرغه پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دی هغه نه دی کړی. د پولیسو په رهبریت کې دا هر څه ستا مشکل ټول په رهبریت کې. کابل باید دلته فکر وکړي چې موږ څه ډول رهبریت دی خلکو ته په لاس ورکړو.
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالینو دغه خبرې نن شنبه د اورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانستې پر مهال وکړي.
ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هېواد تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیا لګېدو اغېز ورباندې له منځه یوسي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني وایي تهران ته د ګواښ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګې د تړلو سربیره د هېواد نړۍ ته د تیلو د لیږ د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري. ایران تر دې مخکې هم ګواښ کړی و چې پر دې هېواد د نورو بندیزونو د لګېدو په عکس العمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګی چې د نړۍ د تیلو درېیمه برخه ترې لیږدول کیږي وتړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د شمخاني له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوي پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي. علي شمخاني دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې کوي چې د هېواد سمندري ځواک په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیره مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده ځکه دا نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروسي ډلو څخه د دې هېواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي. ایران په دې وروستیو کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نور اړخونه جرمني، روسیه، چین، برتانیا، فرانسا او اروپایي ټولنه د دې موافقه د پرځای ساتلو لپاره هڅه کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د یورانیم غنی کول محدود کړي او دې توافق ته ژمن دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. د افغانستان 500 اویاتونه صادراتي مواد به نن د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. افغانستان له آیرلند څخه پرون دویمه شل اوره مسابقه وګټله. محمد موافق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي. دوی ویلي چې د اجرایه ریاست د دوی مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن لدې کبل سخت اندیشنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د شپاړو فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل له لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی لپاره ستر برای دی. او زرګونو کسانو پرون هم د سربیا پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په ورمعرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سته خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت وسی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
ولسمشری مانیک ته د مدني ټولنو لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشري سو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افساد په اړه باندې کوم عادت پرې چې قانون کوم شرایط مشخص کړی دي هغه دوی په وجود کې سته هم د تحصیلاتو لحاظ نه هم د تجربه او دا چې دوی په کوم سطح په کار کړی ده. نو هیله من دی چې په هر کې کله چې د کاندیدانو ترمنځ انتخابات کېږي او د افرادو ترای ورکي هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او په عین حال کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موجودیت کې غوره ښکارنده رول ولري هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د څوکیو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پای ته ورسیده. د مدني ټولنو لوري ولسمشري ماڼۍ ته د انتخاباتي کمیسیونونو د څوکیو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذیدو سره سم جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوریت ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 یې خځوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پنځه سو کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري ولې او نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونیول شي راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به خلکو تا د منلو وړ نوی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په جګړو کې د ملکیانو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمول دي. مجیب رحمان حبیب زی پر دې مسله راپور لري.
په مزار شریف کې لجګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه، چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکی وګړو لپاره د حق غوښتنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت بلخ کې پیل کړی دی. د یاد شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه به دادخواهی به خاطر
از موږ فعالیت به د ملکی وګړو لپاره د حق وختنه په برخه کې وي. موږ به د شوراګانو د پیاوړي کولو لپاره کار کوو او هڅه مو دا ده چې په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا چې د مدني ټولنې استازي، قومي مخاور او د رسنیو فعالان یې هم غړیتوب لري، د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا له شلو ډېر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، د ولایتي شورا استازو او د جګړې ښکېلو خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزې او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکور نجفي صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د حق غوښتنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي. هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي چارواکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کونې او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کیږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وي.
او سم یو سیمه ایزه مسله څیړو. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولې چې د ګازو د یو پایپ لاین د الوزولو هڅې کولې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې د مدرسې بندیدل او د تروریزم ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تړاو نه لري. فرشته جلال عزیز او په دې اړه نور تفصیل.
د بهاولپور د پولیسو ویاندی نبیلا غزنفر پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون غوښتونکو ډلې سره تړاو لري. هغې همدارز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیم یار خان سیمه کې د ګاز د نلیکې په الوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړي چې له مشکوکو وګړو سره دوه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، د وخت ټاکلو وسایل، د ارتباط لینونه او د الوزولو دستکاوي هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څه ندي ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې څلور څلوېښت هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوال جلي واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د تروریزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جیش محمد ډلې مرکزونه یې نیولي دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یوه مدرسه چې اویا ښوونکي او تر شپږ سوه زیات طالب العلمان پکې وو وتړل شوه. د هند حکومت ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ته ورواچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو ښه وسیله ګرځېدلی شي.
د تاندې څنګه دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دو دام کړي، او دوی د تصمیم نیول و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي، او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا د غوښ کنجه کول یا هغه ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنی موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردې زندان کې مو کتابتون پرانیستو. د ګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نه شي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کې داسې چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضي ورزشي فعالیتونو امکانات دوی ته برابر نه وي، او دی له نورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاره وي، نو ته باندې هیڅکله نه سي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثره زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان دننه نشي توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
ځکه رهبری کوي غلط فکرونه مثلا دوی امغه ذکر ایجوي دا ټول د مصرفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي، هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت لم نشیتو کوم نه کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زندانی شمس الدین هم وایي له هغه وخت چې دوی ته کتابتون جوړ شوی، وخت د کتابونو په لوستلو ختیریږي.
موږ کولای شو د کتابخانې نه وخت له خپل ضرورت په هر کو خپل کتاب وګورو. د کتابخانې ګټه هم کایجان په دې ډیره ده چې موږ هلته که مری کوو یا بېکاره کینو، یا کنه دا بهتره ده چې راشي دلته کتاب له دې کتابخانې نه واخلو او مطالعه یې وکړو چې یو علم زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته ویلي که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي، دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوه ورځې وروسته ورغلم، هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان په د کتابونو مطالعه باندې بوخت او غوی ډیر خوشاله وو. دوی ویل چې موږ ته دغه سہولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلام زوی وای په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي. خدای وای تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات وو چې کېدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي د اصلاح شي، د په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربې واوري، د ژوند د ښه مختاګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وای د دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډیره شي، په پیل کې د تلوسو ډک کیسیز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لمړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغه ته جالب کیسیز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېګل شي چې هغه مطالعه سره شوق پیدا کړي. لاغې نو وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنۍ او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو کدا کتابونه ورته ترکیب شي او په واکې ورکړل شي ډیر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وای نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه پایل و زګورم چې دلته څنګه د سالم استفاده ترې کیږي کنه. که سالم استفاده ترې وشول موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی. هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی ویل چې ستا پیغام به موږ سره شریک کړو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي، او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې ورستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري. یو چاته چې بد کار کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا ده چې څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی. لبد مرغه زمونږ زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي کبدي بدتر دی نه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږ د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
که دغه کتابتونونو ته کتابونه ورول کیږي، څه ډول کتابونه باید ورول شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې یو ساحه ده چې یو څوک پکې څلېرش ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوې موجود وي، او د کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یې په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي. فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي، او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی چالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي. دا زندان د دې لپاره نه دی. مگر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅې چې راشي او د دې استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو بار بیا د حقیقت صدې په یو بل ونی خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزې څپې وزافه په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې لسونز او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار لوالي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کیږي چې ننګرهار ته تللی یاس، پام دې کومه موده کې مو څه درکړل، له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاس، کمیرباني وکي پایلې لامدینه کمیرباني.
اول خدای دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او قدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم ښه شوی ده. اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټولې ادارې همکار او څه مشکل نشته ده. په دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده بلکې د ټولې ادارې په خپل ځای کې دي. او زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ حکومت دا ده چې دا د حکومتداري دړې ولسوالیو ته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي.
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکېږو انشاءالله.
والی صاحب، کړه شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنې یوه ډېره سخته صفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د نامنې ښکار دي او نامنې پکې موجوده ده. خلکو سره لا هم ویره شته د نامنې په اړه. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
مختص په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کوم دي شول، نو اوس دا امنیت ساحه اوس په ځانګړې د شینوارو سیمه چې په خاصو وکړې نه شول، اوس هلته نه خلک ګور اتای لري، د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږې پتی سیمې چې د دې یا خاصه سرحد نه دي، نو هلته یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو راته نه شول او تهدید زیات وو، اوس خبره هلته نه شوه. د لالپوري او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. خوجانو او
والی صاحب، خود جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو چې د اربات کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پېښې شوي دي. او یو انفجار د دېستو د پله سره د بایسکل یو دغه ځای پرې شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوي دي. مګر د دې په مقابل کې د 10,000 کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پلسګونو تمانچې او دا نور مواد مو ونیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول. هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شو. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، همغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. او یو شی په جالبات خاص کې دی چې هغه زموږ د شاوالۍ یا د جالبات خاط تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د هډو ایستل دي د جالبات نه.
والي صاحب، له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ما ته هم و هغې ته هم و او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه یې واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یعنې لګېدلي وو، او سبا سهار هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نور هم عزت ورکړي. او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نه وه سکتگی ناراضی او نبراش انشاءالله.
دا وقت نا وقت دا دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړي منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ به پولیس ته ورکې دوی په وړاندې.
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ قیم نه دي. ما مثال ته ټول تداوی لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت چې چراغ سور کیږي، هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي، هغې د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به درکیږي. راغلو زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی. نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي، د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ، دغه مقام، دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کیږي، هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا، په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یا نشي مواد خرڅېږي او اولته ډېر بلا ځوانان هغوی ناست دي، صادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي له جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده. زه پرون هم هغې ته وتلی وم، د حوزې کسانو سره وګرځېدلم، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله، دغه څوک چې په دې مرض اخته دي، دا په حقیقت کې مریضان دي. نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دوی د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي. او درېمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان د زیارپات راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې بلې بدې وکړي، هره کورنۍ باید په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما احترام، سپینګیري، مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي، یوه آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي.
په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی، هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
زما جواب خو دا دی چې ما څلوېښت کاله کار کړی دی، زه چې په لیکوال یم، کتابونه مې لیکلي دي، مقالې مې لیکلي دي. خو د دې تر څنګ زه د کورنیو چارو وزارت مینم، هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی. هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. نو مدیریت دې دپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښي، مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بلاخره حکومتداری ښه شي. نو د والي وظیفه دا ده چې د ولس سره روابط ولري، د حکومتداری ښه والي لپاره او د سیستم د جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والي د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرېږده کې.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا، د الله په امان.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.